یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د طالبانو په مشرۍ حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وای پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې لامل شوي چې د داعش روحیه پیاوړی کړي.
سره حکومت فشارا زیات میشه از خارج و از این فشارها داعش مورال میگیره.
د موضوع به د سیاسي چارو لوی وکتون کې سره هم وڅېړو. په شمال ختیځ ولایتونو کې ګڼ موټر چلوونکي او د ترانسپورټي شرکتونو مسؤلین وایي اوس په لویو لارو کې په ډاډه زړه سفر کوي. د افغانستان کرکټ بورډ چارواکي وایي د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزه نړیوال جام لوبو لپاره چې نن پیلېږي ښه چمتووالی نیولی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام سیالۍ لپاره پوره چمتووالی نیولی. په کابل کې تمرینات ترسره کړل، بیا په قطر کې د څو ورځو لپاره.
او د خبرونې په دوهمه نیمه کې نور بس د یا شکست سکوت اونیز خبرونه مه هیروئ. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
د طالبانو یو سرپرست وزیر وایي داعش ډله په افغانستان کې کوم فعال مرکز نه لري. هند پر افغانستان بحث رابولي. په کاسو او شمالي مقدونیا کې ټاکنې کیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي په افغانستان کې داعش ډله کوم مرکز نه لري، خو د دې ډلې لپاره د ځینو لوریو لخوا تبلیغات کیږي. امیر خان متقی په دې اړه رسنیو ته په خبرو کې وویل
داعش ډله په افغانستان کې کوم مرکز نه لري، خو تبلیغات ورته کیږي چې د افغانستان حکومت کمزوري معرفي سي او له بهر اور باندې فشارونه زیات سي. داعش له دغو فشارونو مورال اخلي.
داعش ډلې په افغانستان کې د یو لړ خونړیو حملو مسؤلیت منلی چې تر ټولو تازه یې تېره جمعه په کندهار کې د شیعهګانو پر یوه جمعه ځانمرګې برید و چې په نتیجه کې 30 کسان ووژل سول او په لسګونو نور ټپیان سول. طالبان پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته غوښتنه لري چې د دغه هیواد کنګل سوي څه باندې 9.5 میلیارد ډالر شتمني دې خوشي سي او له افغانستان سره دې بشري مرستې دوام وکړي. هند د افغانستان پر حالاتو او په دغه هیواد کې د بشري بحران د مخنیوي پر لارو چارو د غور لپاره کانفرنس جوړوي. په دې سیمیز کانفرنس کې چې د هند ملي امنیت شورا ترتیب کړي او د دغه هیواد د ملي امنیت د سلاکار اجیت دوال په مشرۍ جوړیږي، د پاکستان، روسیې، چین، ایران، تاجکستان او ازبکستان د ملي امنیت سلاکارانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل سوې ده. د هندي چارواکو په وینا په کانفرنس کې به په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي پر لارو چارو امنیتي وضعیت همداراز د طالبانو لخوا د بشري حقونو در آیتولو پر ارتیا خبری وسی. دغه کنفرانس راتلونکي میاشت جوړیږي. ټاکل شوی د چیروان اونۍ دروسی په بلنه په مسکو کې هم د افغانستان په اړه یو کنفرانس جوړ شي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې تر 5 کلونو د نږدې 9000 هغو کم عمره ماشومانو درملنه کړې چې له سختې خوارځواکۍ کړېدل. دغه ادارې نن د ټویټر په یوه متن کې ویلي، په عین حال کې په اګست او سپتمبر میاشتو کې 2,00,000 کسانو ته د پاکو اوبو امکان برابر کړی دی. یونیسف تر دې مخکې د افغانستان د روغتیايي سکتور د سقوط خبرداری ورکړی وو او ویلي وو چې د خوارځواکۍ له کبله نږدې 1,000,000 ماشومان د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د یو موټر د نسکورېدو په پیښه کې 15 کسان مړه سوي دي. په دې ولسوالۍ کې عیني شاهدانو او ځینو سرچینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دغه فلټر ډوله موټر د غوث درې په شیخان سیمه کې نسکور سوی دی. د دوی په وینا په دې پیښه کې چې پرون سوی د 15 کسانو د مړینې تر څنګ یو تن ټپي سوی دی. په شمالي مقدوریا کې نن خلک په سیمه ایزو چاکونو کې ګډون کوي. د انتخابات د صدر اعظم زوران زایف د واکمن سوسیال ډیموکرات ګوند لپاره له پرلماني انتخاباتو وروسته لومړنۍ ازموینه ګڼل کیږي. د 2020 میلادي کال په جولای کې د شمالي مقدونیا سوسیال ډیموکرات ګوند په لږ توپیر پرلماني ټاکنې ګټلې وې. په شمالي مقدونیا کې د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو شمیر نږدې 1,000,000 او 800,000 ته رسیږي. دوی د اتیا ښاروالیو د استازو د ټاکلو لپاره رای ورکوي. په کاسو کې نن خلک د شروالیو په ټاکونو کې ګډون کوي. څه باندې 1,000,000 او 300,000 د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. رای ورکونکي 22 شروالان او د شروالیو لپاره 800 استازي غوړه کوي. دا انتخابات داسې مهال تر سره کیږي چې په ورسته یو نوې کې په کاسو کې د کووینونس ناروغي پیښه زیاته سي دي. د کاسو د روغتیا عمومي انسټیټیوټ سپارښتنه کړې چې انتخابات وزندول سي. خو ولسمشر ویوسا عثماني د تیر اونۍ په پیل کې ویل چې ممکن د سیاسي ګوندونو مشران دا سپارښتنه ونمنی. او هغه فضایي کپسول چې یو ستور مزل او دوه روسی فلم جوړونکي پکې سپاره وو تر 12 ورځنی مزل وروسته په قزاقستان کې راکښته سو. د روسی فضایي اداره وایي چې دغه فضایي کپسول نن یکشنبه مځکې ته راستون سو. مشهوره روسی سینمای ستوري یولیا پیرسیلد او د میډال ګټونکي فلم ډایرکټر کلم شپینکو او روسی ستور مزل اولیګ نوویتسکی د اکتوبر پر 15 نړیوال فضایي تمځي ته لیږدول شوی وو. پیرسیلد او شپینکو د چیلنج په نوم د ټلویزیوني ډرامې د برخه د سبتولو لپاره حالت تلیو. په نړیوال فضایي تمځي کې اوس تور مزل پاتې دي چې دوه روسان، درې امریکایان، یو اروپایی او یو جاپانی دی.
خبرنمو لازادی رادو واوریدل د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وای پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې لامل شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش روحیه پیاوړي شي. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. وروستۍ حمله د تېرې جمعې په ورځ په کندهار ښار کې د شیعهګانو په یوه جومات و چې لږ تر لږه 30 تنه پکې ووژل شول او یو زیات هم پکې ټپیان شول. امیر خان متقی که هم د نړیوالو د فشارونو په اړه نور جزئیات ورنکړل خو د افغانستان د بانکي زیرمو کنګل کېدل او د نړۍ لخوا د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل د افغانانو پر حقونو انتریو بلل. لبل خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي د طالبانو یو شمیر سرپرست وزیران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوم لړ کې دي او دوی نشي کولی چې حکومت په رسمیت وپیژني. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اوري.
د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکي مانی چې ګرین نړیوالو فشارونو او بندیزونو پر حکومت ناوړه اغیز کړی او د داعش روحیې پیاوړی کړی دا. د طالبانو په مشهید حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له افغانستان سره د نړۍ دا ډول چلند د افغانانو له حقونو سرغړونه بولی. خغله متقی د ترکی لاناتولی خبری اژانس سره مرکه کوي. په افغانستان کې د داعش روسي بریدونو ته اشاره وایي دا ډله نظامی ځواک نه لري خو هڅه کوي چې اوسنۍ حکومت ورته کمزوري او خودل شي.
داعش په افغانستان کې کوم مرکز نه لري خو تبلیغات ورته کوي چې د افغانستان اوسنۍ حکومت کمزوري وي. لبیرون پر حکومت فشارونه زیاتېږي او لدی فشارونو داعش مورال او حوصله اخلي. هغه بندیزونه چې پر افغانستان لګیدلي لکه پر رسمیت د حکومت نه پیژندل دا ټول هغه څه دي چې د داعش حوصله لوړوي.
امیر خان متقی داسې مالدات سرګندونی کوي چې داعش ډلې په روسیو کې خونړي بریدونه کړي چې روسیا هغه په کندهار کې د جمعات د نن ځان مرګې بریدو چې په پایله کې وڅلوېختنه ووژل شول او بیا نور ټپیان شول. د طالبانو په مشرۍ حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دې پښتنې په ځواب کې چې ګنې طالبان به د خپل حکومت د پرمخړو لپاره مالی بودیجه لکومه کوي وایي په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې د مرستو او د امریکا لخوا د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادي دوه غوښتنه کوي. امیر خان متقی له نړۍ سره د خو اړیکو غوښتون کوي خو ګیلمن دی چې ګنې هیڅ هیواد له حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی. خو کاري چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لوی واټن پاتې او لا ډیر کار ته اړتیا ده. تازه دارو په ایتولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل ویلی د طالبانو یو شمیر سرپرست وزیران الله هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوم لړکړي او دوی نشي کولای حکومت په رسمیت وپیژني. خغلی بورل له سی ان ان ټلویزیون سره مرکه کوي ویل دوی اوس مهال لا افغانانو سره مرستې کوي نه د افغانستان حکومت سره.
موږ د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژنو خو موږ افغانان هم نشو ویرولی. د مرستې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې کیږي چې په افغانستان کې کار کوي. اوس هم ډیر غیر دولتي سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او موږ تر اوسه ډیرې مرستې خلکو ته رسولې دي.
د اروپا د بهرني سیاست مشر په افغانستان کې ټولنیز وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي امریکا او نړیواله ټولنه باید ګډ کار وکړي څو د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز سقوط مخه ونیسي.
په همدې موضوع کې تم کېږو. په جرمني کې میش د سیاسي چارو پو اساق اتمر هم را سره وصل شوی. اتمر صاحب خبرونه ته خراغلاست.
ژوند دې وسې سلامونه.
د امیر خان متقید څرګندونه مو واوري دی وای چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش هیڅ مرکز نشته، خو نړیوالو فشارونو چې پر د دوی پر حکومت راوستي او بل خو هم داعش ته تبلیغات کیږي، په دې خاطر دغه د داعش روحیه پیاوړې شوې. ایا تاسو سره موافق یاست؟
زموږ باور داسې دی چې په دې تیرو شلو کلونو کې نه یوازې داعش ته زمینه سازي شوې په افغانستان کې، بلکې نورې ترهګرې ډلې هم دلته ځای په ځای شوې دي، او دا د طالبانو د حکومت لپاره یو لوی ننګونی دی، ځکه چې طالبانو په خپل سفرونو کې چین ته، همدغسې روسیې ته، ایران ته او ازبکستان ته او د منځنی آسیا ځینې هیوادونو ته دغه ډاډ ورکړی چې د افغانستان نه به ترهګرې ډلې د دوی هیوادونه نه تهدیدوي. په دې حساب د هغوی توقع د طالبانو د حکومت نه ډېر دی، په دې مانا چې دلته به داعش موجود نه وي، ځکه چې د روسیې توقع د طالبانو نه دا دی چې داعش باید وټکول شي. ایران هم دغسې د طالبان نه د دوی
بله اتمر صاحب، خو که چیرې د داعش نه ځینې کړی دی فشار دی وي وسلې په توګه کار اخیستلی، فکر نه کوئ چې دا به په افغانستان کې نور هم ستونزې ډېرې زیاتې کړي؟
یقینا، لیکن د دغه هیوادونو مخکې چې ما عرض وکړ د طالبان توقع دا دی چین غواړي چې الغور جدی طلبه دلته بهار شي او دغسې داعش دلته بهار شي او دغسې شرقي ترکستان یا مثلا انصار الله دغه ډلې چې دي دوی دلته بهار شي. لیکن طالبان اوس دغسې یو حالت کې دي چې د دوی دپاره زه فکر کوم چې اوس ورو ورو دا ننګونې دي چې طالب باید دوی سره مبارزه وکړي، که نه د دوی اعتبار او موثوقیت هغه هیوادونو سره چې دوی هغوی ته وعده ورکړی او دغه ټولو ترهګرو ډلو د ځپلو په خاطر دغه اعتبار د دوی کمرنګه کیږي.
د متقی دغه خبره چې وای یو شمیر کسان د داعش لپاره تبلیغات کوي په نړیواله سطح، دا څوک دي چې د داعش لپاره تبلیغات کوي ستاسو په نظر؟
یقینا زه د خبرو سره موافق یم، ځکه چې د افغانستان جګړه یو دیابتي جګړه ده او دا پراکسی وار ده. په دې کې د سیمې هیوادونه دوی رقابت لري، نړیوال رقابت لري، هغه هیوادونه چې دوی د داعش تر شا ولاړ دي، او دا به ولیدل چې په منځني ختیځ کې کوم هیوادونه او اوس دلته کوم هیوادونه دي، ځینې هیوادونه شته دي چې هغوی دوی سره هم مرسته کوي، هم دوی پلویان دي، او کیدای شي دا یو لوی چلنج او لوی تهدید شي هم د افغانانو دپاره هم د سیمه دپاره.
اتمر صاحب، د امنیت د ټینګښت په برخه کې لکه چې طالبان واک ته رسېدلي څه باندې دوه میاشتې کېږي، دوی ډېر ستایل کېدل چې افغانستان امن شو، د ډېرو خونړیو حملو مخه ونیول شوه، له هغو پرته چې په وروستیو څو ښارونو کې موږ شاهد وو مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې اخیستی دی، که چېرې دغه ډول حملې دوام وکړي فکر نه کوئ چې د طالبانو دریز به په ټولنه کې کمزوری شي؟
دغه هغه فشارونه دي چې د نړیوالو د خوانه یا د هغه هیوادونو د خوانه چې دغه ډلو سره مرسته کوي په طالبانو باندې راوستل کېږي، تر څو دوی دې ته وهڅوي چې هم د هغه هیوادونو غوښتنو ته ځواب ورکړي او هم ځان تثبیت کړي. نو دلته په واقعیت کې طالبان یو لوی ننګونه سره مخ دي، دوی باید هر څومره زر چې کیدی شي دغه د داعش ډله او دغه نورې ډلې چې د دوی امنیت ته ګواښ دی دا وځپي او د دې په برخه کې دوی کلک جدي اقدام وکړي، که نه دوی بیا نړیوالو سره نور مشکلاتو سره مخامخ کیږي او د دوی اعتبار ورځ تر بلې کمیږي.
ډیر مننه کور ودان د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
او سم په مکړې اقتصادي خبرونه ته
د هوایي چلن او ترانسپورت وزیر ملا حمید الله خنزاده د طالبانو حکومت د رئیس الوزاره د مرستیال په ملتیا ازبکستان ته په سفر تللی. د یاد وزارت له لوري خبره شوې اعلامیه کې سفر ګټور بلل شوی او ویل شوی چې له ازبکستاني لوري سره د ځمکني او هوایي ترانسپورت په برخه کې دوه اړخیز هوکړې لیکونه هم لاسلیک کړي. د ازبکستان له لوري د مزار شریف هوایي ډګر ته د برېښنا برابرول، د دغه میدان د هوایي ترافیک د تنظیم له برخې سره همکاري، د پروازونو امنیت، د هوا پیژندنې او په تخنیکی برخو کې مرسته هغه موارد دي چې دواړو لورو پرې هوکړه کړي. په اعلامیه کې راغلي له تاشکند څخه د طالبانو د حکومت د پلاوی د لیدنې پر مهال په دې هم هوکړه شوې چې ازبکستان به یو اتیا کسیز افغان ټیم وروزی تر څو په راتلونکي کې د مزار شریف د هوایي ډګر چارې سنبال کړي. دغه شان د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د کامیر هوایي شرکت پر الوتنو هم خبرې شوې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې په دغه سفر کې د افغان پلاوی او ازبکستاني چارواکو ترمنځ پر سوداګریزو مسایلو هم خبرې شوې دي. دا خبرې اترې هوکړه او ژمنې په داسې حال کې دي چې د ازبکستان په ګډون د نړۍ هیوادونو هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د بلخ ولایت د کرنې رئیس په دغه ولایت کې د کرنې په برخه کې د فعالو موسسو له مسؤلینو سره وکتل. د بلخ د کرنې ریاست له لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوی چې په دې لیدنه کې د بلخ د کرنې رئیس مولوی خالد د حکومتي ادارو او خصوصي برخې ترمنځ په همغږۍ ټینګار کړی دی. په بلخ کې د کرنې په برخه کې د فعالو موسسو مسؤلینو د خپلو راتلونکو پروګرامونو په وړاندې کولو سره د سیمه ییزو حکومتي ادارو د همکارۍ غوښتنه کړې او د کرنې رئیس له دوی سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. او نن هم د کابل په سرای شاهزاده سرای کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر نه هتي افغاني او 50 پوله، یو یورو 102 افغاني او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 140 افغاني او 40 پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني او 40 پوله، د اماراتو یو درهم 30 افغاني او 80 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغاني او 10 پوله، زر هندي کلداري 1200 افغاني او زر پاکستاني کلداري 1500 افغاني.
د شمال ختیځ ولایتونو ګنشمیر موټر چلوونکي او د ترانسپورټ شرکتونو چارواکي وایي د طالبانو په واکمنۍ دوسر د شمال ختیځ زوند لوی لارو په اوږدو کې د غیر قانوني اخاذي او د وسلوالو غلاو مخنیول شوی او اوس دوی شپه ورځ بیلابیل ولایتونو ته په ډاډه زړه تګ راته کوي.
په شمال ختیځ زوند کې یو شمیر موټر چلوونکي او د ترانسپورټ شرکتونو چارواکي وایي چې د طالبانو په واکمنۍ دوسر د لوی لارو په اوږدو کې د غیر قانوني اخاذي مخنیول شوی ده او اوس دوی شپه ورځ په ډاډه زړه تګ راتک کوي. 15 کلن نجیب الله د کندز کابل د لین موټر چلون کوي. دی وای په خوا د لوی لارو په اوږدو کې په بیلا بیلو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو سربیره ان د امنیتي پوستو منصوبینو هم له دوی څخه غیر قانوني پیسې اخیستلې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې اوس دغه ستونزې لمن راټوله شوې ده.
پولیسونه به زمونږ راتو کندوز ته ډېر سختۍ براتلو، هر ځای کې به جنګ او خامو ته به کته کېدو، بیا ته به راوتو عمومي جادې ته او زنانه به راسره په عذاب وي، په لاره کې به یې په عذاب وولو، انیاربکوی به په عذاب وولو، پلي مالیسو به په عذاب وولو. اوس شکر الحمدلله عمارت راغلی ده، پارچه مینه په ښه سلو ته راخلو، تلاشن په ښه وضعیت سره کېږي، هېڅ نوه مشکل نشته ده.
احمد جاوید عمرخیل چې له لس کالو راهیسې د کندز مزار شریف پر لویې لارې مسافر وړونکی موټر چلوي، دی هم وایي اوس دوی شپه ورځ په ډاډه زړه کندز مزار او داسې نورو ولایتونو ته سفر کوي.
شپه یک ورځې موږ زو راځو، هیڅ مشکل نه لرو، نمایندګي مرزانه شوې ده، شکر ده، ټول سیستم برابر ده، ښه خوشحاله یو پکې، خو لږ لږ اقتصاد ضعیفه ده، هر رقم شاید مرور زمان شاید برابر شي انشاءالله. او سالنګونو کې ډېر پازادي، سالنګ خراب ده، خدای پاک دې زموږ سالنګ وکړي، دغه یو ارمان په زړه کې پاتې.
د کندز بدخشان د لین موټر چلون کې چلوې کلن دوست محمد هم ورته خبره کوي.
و ما خوش هم فعلا از امارت اسلامي ور راي مو امنيت است کل کل جو ما و امن ميري مو امن
ګم کل امارت اسلامي څخه خوخي چي د لوی ولارو امنيت تامين کړي دي او د غراز په اډو کې د زورواکو او غلو مخه نیول شوی ده. په خوا به د زورواکو موټرونو فوق العاده تګراتک کاوه او غریب به نوبت ته ولاړو، خو اوس ټول په نوبت تګراتک کوي.
په کندز کې د ترانسپورتي شرکتونو عمومي رئیس محمد یونس قاسمی هم وایي اوس د دوی بار وړونکي او مسافر وړونکي موټرونه پرته له کومې ویرې د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته تګ راتک کوي.
یک موټر از کابل میامد تا به ولایت کندز د سه چار جن لوټ میشد.
پخوا به چې یو موټر له کابل کندز ته راته د لارې په اوږدو کې به څلور پنځه ځایه وسلوالو غلو به هر څه ورڅخه اخیستل، سورلی او موټر چلوونکي به ځورول کېدل. خو الحمدلله اوس هر څوک کولی شي چې شپه او ورځ د افغانستان هر ولایت ته په ډاډه زړه او پرته له کومې ویرې سفر وکړي.
د کندز د ځمکني ترانسپورت چارواکي بیا خبرداری ورکوي که څوک په اډو کې او یا هم د لویو لارو په اوږدو کې د مسافرو او یا موټر چلوونکو په زورولو لاس پورې کړي نو له جدي چلند سره به مخامخ شي. د دغې ادارې رئیس ډاکټر حسین وایي
مشکلات چې پخوا په لارو کې وو، مثلا په اډوکونو او بېځایه بشګیري وه، د هغې مخنیوی شوی دی الحمدلله. او کوم څه چې د کمیشن په نامه یا د ترانسپورت په نامه یا د خدسیان په نامه باندې اخیستل کېږي هغه اصولي بڼه لري او ټول کارمندان چې دي په خپل نمایندګۍ او مدیریتونو کې ځای پر ځای شوي.
د کندز بغلان او د کندز تخار لوی لارې د هیواد له مهمو ترانزیتي لارو څخه ګڼل کیږي، ځکه همدا لارې د شیرخان او حیرتان مهم سوداګریز بندرونه د افغانستان پلازمینه کابل سره نښلوي. په داسې حال کې ګڼ شمېر موټر چلوونکي او د ترانسپورتي شرکتونو چارواکي د شمال ختیځ زون د لویو لارو په اوږدو کې د امنیت له ټینګښت څخه خوښي څرګندوي چې پخوا د یادو شویو ولایتونو پر لویو لارو د وسلوالو غلو، غیر مسؤولو وسلوالو او د جګړو موجودیت له کبله سفر کول خورا ستونزمن کار و.
په خوست کې میشت وزیرستاني کډوالوي ژمی را روان دی او حکومت او نړیوالې مرستندوی ټولنې باید ورسره مرستې وکړي. نور په دې رپورټ کې
د خوست په ګلان کې کې میشت وزیرستاني کډوالوي دوی سره د مرستو کمښت ستونزې ډېرې کړي دي. وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې د راتلونکي ژمی لپاره د ورسره د خوراک، پوښاک او سوانګ توکو مرستې وشي. په ګلان کیم کې د وزیرستانو کډوالو یو مشر حاجی عبدالله نور آزادۍ راډیو ته وویل
چې دغه ډبلیو پی مسوسه چې کله د مرسته وخستې دو اول په سر میشته مولګه او یړه او دال او غړي او کاکاو وسره لکه یوه دي مواد یې وړې وړ کې ده چې دا دوه مرسته تیرې شي. په درمه د میش غړي ورک شول، په ورګین مې لاوسول، په خیس مې لاوسول، په درګي مې لاوسول، په لامن مې لاوسول چې کم تا روغلو چې توس نشته اور بونه درته ونسی چې دولت بدل دی څه شته نه. دولت خو هر شی په ضد یو شتور دولت خو شیر کړای نه دی. او په دا نه ورسره دور مرسته روغله یوه یوه تروړادو خو بیا د میژنغې ریشته نم ملګشته نم دال شته دا یو شی نشته نه کاکاو شته وسره.
وزیرستاني کډوال وایي نه د پخوا په شان ورسره مرستې کېږي او نه د ورځني ژوندانه لپاره داسې کاروبار لري چې خپلې اړتیاوې ورباندې پوره کړي. د مایز اوسیدونکی باینور وایي
په میژ ژمی روغی میشته دوه سوه څلوېښت کړی دی، نه تم بینر کړی دی، نه بل شهر کړی دی. ژمی مندر روان دی، نه خو میشته نه کټه چا تین شته نه تشه شته خامه حالیار باندې میش نه یی چر نشیتلا کورداونه پرېږدی بازور دانه شلبه ده مزدیرانه شتا میرساخ په تکلیبی اور وشکه ذات پاکستان یار نرتا خلصوی.
د وزیرستانه یو کډوال یو بل مشر ملک لایر خان هم دوی سره د شمنه یم راستو غوښتنه کوي
او میشتا د زمي مراستا ملاوسی او میشتا د کمباله ملاوسی رودا کو او لارګی مراستا مخکې میشتا په تیر کولینا کرو کولا او هغه شای میشتا یې نه ملاویږي ناغدری پای ضرورت او د خالتا سه مخکې رکاوله یز دا ناغدری پای میشتا نه ملاویږي.
د شمالي وزیرستان د زوی اوسیدونکو سبو خان وای د سروي ټیمونو سرور سبو کورنۍ ته د کوټو چتونه لیکري خو ډیرای اړمن خلک پاتې شوی دي.
او څلور سوه کې چې خالتا لیکلې دي د نه خلک وړ پوتې د زمي مواد نشتا، یک یو شای نشتا، نه کاپړې شتا، نه جمع شتا، نه نقد پیسې شته، بلکل یک یو شای نشته میشته نه میلاوي جو ویلي کي بیا ورک شي، ویلي کي ورک شي. دا طالبر کوله کې یک یو شای میشته نه در کړی دا کډوال تکنه.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي چې له نړیوال خوراکي پروګرام څخه وزیرستاني سره د مرستو د دوام ژمنې ترلاسه کړي او د دې په خوا کې به هغوی ته ژمنې توکي هم ورکړل شي. د خوست ولایت مقام مطبوعاتي مسؤول اختر محمد اکرمه وویل
تاسو وینئ وزیرستاني او کډوالو سره د مرستو بهیر روان دی او هغوی ته د اوسنیو امکاناتو په اندازه چې نړیوالې موسسې لري مرسته ورکول کیږي او په نږدې راتلونکي کې سلګونو وزیرستانیانو کډوالو ته د سرپناو یا د شلټرو ویش په پلان کې دی. موږ خپلې هڅې پیل کړې دي او هڅه کوو موسسې وهڅوو چې دوی سره د ژمنیو توکو مرستې هم وکړي.
د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې د پاکستان د پوځ د خوا په وزیرستان کې د ضرب عذاب عملیات پیل شول چې له کبله ادیا د سیمې لکونه خلک د خیبر پختونخوا سربیره د افغانستان خوست او پکتیکا ته هم واوښتل. که څه هم په څو پړاوونو کې له خوست او پکتیکا څخه د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوې، خو لا هم خوست کې خواوشا وزره او د پکتیکا په برمل لمن او ارګون کې د هغوی تر 3000 پورې کورنۍ میشتې دي.
نن د کرکټ د شل وریزه نړیوال جام لومړی پړاو سیالۍ پیلېږي. دا لوبې په عمان کې د هند په کوربتو پیلېږي. په دې پړاو کې اته لوبډلې برخې لري چې څلور به بل پړاو ته لاره پیدا کوي. د افغانستان لوبډله له وړاندې په لومړي پړاو کې ده، له هند، پاکستان، نیوزیلند او د لومړي پړاو له دوو ګټونکو لوبډلو سره به سیالي کوي.
ل یو کلن زند وروسته د کرکټ د شلوریزه نړیوالو سیالیو پایل د هندستان په قربتوب د سیالیو لومړی پړاو په عمان او دوهم پړاو په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. ټاکل شوی و چې یاد ستري نړیوالې لوبي په تیر 2020 میلادي کال کې وشي، خو د کورونا وایرس خپرېدو اجازه ورنکړه. د دې سیالیو د پایل په لوبه کې چې نن د عمان په الامارات لوبغالي کې په سیمهیز وخت 2 بجې او 1.5 دقیقې پیلېږي، عمان او پاپو نیوګینی او په دوهمه لوبه کې چې د شپې به تر سره شي، بنگلاديش او سکاټلند د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د سیالیو په لومړي پړاو کې اته لوبډلې سیالي کوي چې څلور لوبډلې به بل پړاو ته لاره وکړي. افغانستان لا لوړان دي د دې سیالیو لومړی پړاو ته لار کړی او په بی ګروپ کې د هندستان، پاکستان، نیوزیلند او د لومړی پړاو دوه غټونکو لوبډلو سره لوبي کوي. افغان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې د دې سیالیو لپاره پراخ تمرینات کړي او هیله شته چې لوبغاړي خې لاسته راوړنی ولري. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام سیالۍ لپاره پوره چمتووالی نیولې. په کابل کې تمرینات تر سره کړل، بیا په قطر کې د څو ورځو لپاره تمرینات او تمریناتي لوبې تر سره کړل او اوس فعلا افغان کرکټ ملي لوبډله متحده عربی امارات ته رسیدلې ده.
افغانستان بخپل لومړی لوبه د لومړی پړاو د یو اډون کی ټیم په وړاندې د اکتوبر په 25مه په شارجه لوبغالي کې کوي او ورپسې به د اکتوبر په 29مه د پاکستان په وړاندې لوبغالي تخته شي. په همدې حال کې د کرکټ افغان مینوال هیله لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښه لاسته راوړنې ولري. دوی وایي د متحده عربی اماراتو له آب هوا سره د افغان لوبغاړو بلدتیا او د دې هیواد په لوبغالو کې د ورو توپچونکو خطو پچونه به د افغان لوبډلې د قوت برخې وي. د کرکټ افغان څارونکي قسیم هلال ازادي رادیو ته وویل د غشان په یو شمیر بهرنیو مشهورو لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبیدل او تجربه ترلاسه کول هم په دې سیالیو نیخ په نیغه اغیز لرلی شي.
افغان لوبډله د نړیوال جام لپاره خټاکل شوی، بل خصوص د پیل لوبغاړي زمونږ ډیر خدي او ورسره په توپچونه کې ورو توپچون کې د لوبډله ډیر خدي د غبر خام پیاوړې ده او د تیز توپچون کو په برخه کې هم مونږه هغه لوبغاړي لرو چې تمه تر کې دی چې خسیالې به تر سره کی. بل خصوص کوم سیالې چې مونږ له پاکستان سره کوم سیالې لرو یا هم د اسیا نورو هیوادونو سره چې مونږ کوم سیالې راځي پاره کې بس مونږ لوبډله ډیره خزلېږي.
دی وایي د افغان لوبډلې جوړښت په کتو فکر کوي چې خای لوبډله د دې سیالې تر نیمه پایلو به لار وکړي، خو خاغله هلال وایي په لوبغالي کې د لوبیدونکو یو لس لوبغاړو خې انتخاب د لوبډلې د مخکې تک چانس لا ډیره ولای شي. د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې اصلي پړاو د 12 لوبډلو ترمنځ په دوه ګروپونو کې ترسره کیږي. په لومړي ګروپ کې استرالیا، انګلند، سویلي افریقا، ویسټ انډیز او د لومړي پړاو سیالیو د الف ګروپ دوه ګټونکو لوبډلې لوبيږي. دغه شان د دې سیالیو په بل ګروپ کې افغانستان، پاکستان، هندوستان، نیوزیلند او د لومړي پړاو د بی ګروپ دوه ګټونکو لوبډلې د یو بل په وړاندې د مخکې تک حادثه کوي. د کرکټ شلوریز سیالیو نړیوال جام سیالی د لومړي ځل لپاره په 2009 میلادي کال کې ترسره شوه چې د هندوستان په بریا پایته ورسېدی. په 2000